ورست به انشاء الله مونږ د دې آیتونو تفسیر کوو او نن به انشاء الله د الله د توفیق سره مونږ یو نوې سورت شروع کوو، سورت الجاثیه. د نن ورځې په تفسیر کې به مونږ د الله تعالی د توحید نښې ګورو. انسان له د سوچ کولو او غور او فکر کولو دعوت ورکړی شوی دی چې که تاسو غور وکړئ نو الله تعالی به بیا مومئ. او خاص طور د آیات یا فاقی خبره د دلته، یعنی په افاق کې او د انسان په نسونو کې چې کومې نښې دي نو په هغې باندې خبره شوې ده. او د دې نه علاوه ډېر غټ وعید دی د هغه خلکو دپاره چې څوک د الله تعالی د آیتونو نه انکار کوي. د هغوی دپاره ډېر غټ وعید اورولی شوی دی چې څوک د الله تعالی په آیتونو پورې خنداګانې او مذاق کوي او د هغې نه پس ډېره زبردسته او د هغې نه پس په ډېره زبردسته طریقې سره دا خبره وشوه چې دا سوچ مه کوئ چې تاسو ټول به برابر شئ. ډېر غټ فرق دی په عمل کې چې څوک صالح عمل کوي او هغه کس چې په بدی کې پروت دی. او دا د نن ورځې سبق خلاصه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الجاثیه د آیه نمبر 1 نه واخله د آیه نمبر 21 پورې. حامیم، حامیم حروف مقطعات دي، یعنی پرې کړل شوي حروف، کټ شوي حروف. دا جدا جدا ویلې کېږي، دا مونږ هم نه وایو بلکې حامیم وایو. او چونکې دا حامیم والے صورت دی او دا حروف تاسو ویلي دي او دا په اصل کې یو چیلنج دی چې ټول انسانیت له ورکړی شوی دی چې د دې حروف نه پس تاسو هم دغه شان کلام راوړئ لکه څنګه چې د دې حروف نه قرآن جوړ شوی دی. تاسو وایئ چې دا کلام چا انسان لیکلی دی؟ کچرې دا د انسانانو کلام وي نو بیا خو په کار ده چې تاسو هم راوړئ دغه شان کلام د دې حروف سره. او بیا چې ستاسو په ذیمه کوم حروف دي نو د هغې معنی هم راوړئ. الله تعالی او د هغو نبی هم مونږ ته د دې حروف معنی نه ده بیان کړي نو مونږ له په دې کې ډېر زیات لګېدل نه دي په کار. تنزیل الکتاب، نازلول دي د کتاب. او لکه ما چې درته مخکې هم ویلي وو چې د حروف مقطعات نه پس د کوم څه ذکر اکثر تاسو ګورئ؟ د قرآن کریم، د وحی الهی. نو دلته هم تاسو ګورئ چې نازلول دي او دا به تدریج نازلول دي. 2 کاله او 100 میاشتې وې چې په هغې کې دا قرآن نازل شوی و په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. او دا د هغه نازلېدو خبره کېږي. او د دې کتاب نازلېدل چې دي نو دا من الله، د الله د طرف نه دي. دا خلکو چې به بهتان لګاو چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځان نه جوړوي، د فلانی نه ایزده کوي او دا غونه کلاسونه اخلي او پخپله یې دا رایوزه کړی دی او جوړ کړی دی، نو داسې نه ده. دا الله سبحانه و تعالی کلام دی. کوم الله؟ العزیز او الحکیم. دلته د الله تعالی دوه ډېر زبردست صفات راغلي دي او تاسو به دا دوه صفات په قرآن مجید کې په ډېرو ځایونو کې یو ځای ووینئ. العزیز څوک دی؟ د چا سره چې مکمل اختیار وي. په دنیا کې د لوی نه لوی بادشاه سره چې کوم اختیار وي نو د هغو اختیار هم داسې وي چې هغو ته د خلکو ضرورت وي، چې خلک هغو له سپورټ ورکړي، که هغه جرنیل وي، که هغه وزیر وي او که د هغو درباري وي. او یا بل داسې څوک بنده وي چې د هغو په بنیاد باندې د بادشاه بادشاهي قائمه وي، نو بادشاه همیشه د هغې د راضي کولو کوششونه کوي. بادشاه په دې خبره ویریږي چې چېرته دوی بغاوت ونه کړي او زما تخته الټه نه کړي. د انسانانو سره محدود اختیار وي، یعنی لیمیټډ، لیکن د الله تعالی اختیار چې دی نو هغه ان لیمیټډ دی. د هغو اتاریټي انفینټ ده. د هغې باونډریز نشته چې هغه بس دومره کولی شي او د دې نه اخوا نه شي کولی. نو صرف د الله تعالی اختیار ابسولوټ دی، مکمل دی، بلکې د هیچ چا اختیار داسې نه دی لکه څنګه چې د العزیز هغه زبردست دی او هغه طاقتور دی او هغه غلبې والا دی، هغه غالب دی او څوک د هغه مقابله نشي کولی. او چې کله د کتاب خبره راشي نو د هغې سره العزیز صفت ولی راځي؟ نور صفات ولی د الله تعالی نه راځي؟ ځکه چې خلک پوه شي چې د دې کتاب نازلول والا څوک هغه د کس نه دی، څوک عام انسان نه دی چې هغه لیکلی دی یا چا هسې قصې جوړې کړې دي. دا د هغه ذات ته طرف نه دی چې هغه د ټولو نه زیات طاقتور دی او هغه غلبې والی دی. د هغو مقابله هیڅوک هم نشي کولی، د هغو خلاف هیڅوک بغاوت نشي کولی او نه د هغو سره دا ویره ده چې که زما سره څوک بغاوت وکړي نو بیا به څه کېږي. نو د هغه رب د حکم د خلاف ورزی نه مخکې ښه سوچ وکړئ، ځکه چې دا د چا عام کس خبره نه کیږي، بلکې دا د رب رحمان خبره کیږي، او هغه د قدرتونو مالک دی، د غلبې مالک دی، او هغه الټیمیټ پاور لري. د هغه مخالفت اونه کړئ. دا ته د هغه کلام ویل والی کچرینن تا ته ازادي میلاو ده، نو پوه شه چې هغه تا نیولی هم شي، ځکه چې هغه په نیولو باندې هم قادر دی، ځکه چې د هغو سره مکمل اختیار دی. نو بیا په انسان باندې یو هیبت یو رو پریوزي. د دې مطلب دی چې دا موږ چې کوم کلام وایو نو داسې معمولي کلام نه دی، دا د زبردست هستی د طرف نه دی، او هغه الحکیم دی. الحکیم یعنی د ویزډم مالک دی، د دانایۍ مالک دی. هغه چې څه هم کوي، څه هم حکم ورکوي، نو هغه د حکمتونو نه ډک وي. هغه هسې بې مقصده نه وي، بلکې هغه د حکمت نه ډک وي. اوس دا جدا خبره ده چې انسانان په هغې باندې پوهیږي او که نه، لیکن د الله تعالی هره فیصله په حکمت باندې مبنی ده. او چې کله هم تاسو پوهه نه شئ، نو هغه وخت سوچ وکړئ چې کمی زما په عقل کې دی. د الله تعالی فیصله د حکمت نه خالی نه شي کېدی. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بیشک په آسمانونو او ځمکه کې البته نښې دي د ایمان والو دپاره. یعنی که الله تعالی پیژنئ، موږ الله تعالی نشو لیدی، د الله سبحانه وتعالی سره ډایرکټ کلام نشو کولی، هغو طرف ته نشو تللی، لیکن موږ هغه د هغو د نښو په ذریعه پیژندی شو. نو د آیت درې معنی دي. اولنۍ معنی ده نښه یعنی ساین، دویمه معنی ده معجزه، او درېمه معنی ده د الله تعالی خبرې. دا موږ چې د آیا نمبر 1 نه واخله د آیا نمبر 21 پوری کوو، نو دا هم آیتونه دي کنه. نو د الله د کلام هم آیتونه دي، او درې معنی چې دي نو د دې د یو بل سره تعلق دی. یعنی دا قرآن چې د الله تعالی کلام دی، نو دا آیت هم دی، دا معجزه هم ده، او دا نخه هم ده. دا شان دا آیت په کائنات کې هم دي، او دا نخې دي، او د الله تعالی نخې خورې دي په کائنات کې، او دا د هغو معجزې هم دي، او د هغو سټیټمنټس هم دي. په آسمانونو او ځمکه کې د هغو نښې خورې ورې پرتې دي. او نښه سوي لکه تاسو له چې چا ملګري یوه تحفه درکړې وي، تاسو چېرته یې ښودي وي، او چې کله تاسو هغه وینئ، نو د هغې سره تاسو ته هغه ملګري رایاد شي چې دا ماله فلانۍ ملګري راکړې وه. او یا لکه موږ له چې خپلې مور سو کپړې راکړې وي، او د هغې په لیدو سره موږ ته خپله مور رایادیږي، نو دا د هغې نښه وي زموږ سره. او نښه هغه شی وي چې د هغې د ورکول والو سره نسبت وي، او د هغه نسبت په وجه خلکو ته هغه بنده رایادیږي. الله تعالی فرمایي چې په آسمانونو او ځمکه کې د الله تعالی بې شماره آیات دي، نښې دي. لکه په آسمان او ځمکه کې چینور سپوږمۍ ده، ورځ او شپه ده، او دا شان په ځمکه باندې ونې، غرونه او سمندرونه دي، ولې او چینې دي، زناور او مارغان دي، میان دي، چینجي دي، پیشوګۍ او پتنګان دي، لولکۍ دي، ماشی، مچان او میږي دي، مچۍ دي. د دې هر څه په لیدو سره موږ ته الله تعالی رایادیږي یو ایمان واله ته. د دې مطلب دی چې یو ایمان واله ډېر عقلمند وي، او هغه دا هر څه د الله تعالی سره فوراً کنیکټ کوي چې دا خو زما د رب نخې دي، دا زما د رب تخلیق دی، دا غو پیدا وخت دی. نو په دې کائنات کې الله تعالی خپلې نخې خورې کړې دي. یعنی د دې په ذریعه تاسو الله سبحانه وتعالی پیژندی شئ. وفی خلقکم، او ستاسو په پیدایش کې، تاسو په خپل وجود کې هم دا نخې لیدی شئ، او دا صرف یوه نخه نه ده، بلکې بې شماره نخې دي. وما یبث من دابه، دا څه چې هغه خوارو کړي دي د جاندارو نه، نو په دې کې هم نښې دي. او په قرآن کې الله تعالی دا ټولې نښې هایلایټ کوي. کله موږ ته د غوا مثال میلاویږي، او د هغې په ذریعه د پوهه کولو کوشش کیږي چې ګورئ څنګه د وینې او غوښانو په منځ کې تاسو ته خالص پی یعنی شاودو میلاویږي، او په هغې کې د غوښانو خوند نه وي او نه د وینې. او دغه شانې په سورة النحل کې د شهد د مچۍ ذکر کړی دی، یعنی د ګبین د مچۍ، چې دا مچۍ څنګه ستاسو دپاره شهد جوړوي. کله پکې د اوښانو ذکر وي، کله د څارو ذکر وي، چې الله تعالی په دې کې ستاسو دپاره څومره فایدې ښودي دي. دا هر څه تاسو استعمالوئ، نو ولې د دې سره تاسو ته الله تعالی نه یادیږي؟ یعنی دا کائنات چې دي نو د دې په ذریعه هم پکار ده چې تاسو ته الله تعالی یاد شي. لقوم یوقنون د هغه خلکو دپاره چې څوک یقین ساتي، چې د چا د الله تعالی په ذات باندې یقین وي نو د هغوی دپاره په دې کې نښې دي. کائنات چې دي نو دا د الله تعالی تخلیق دی، او په قرآن کې چې کوم آیات دي نو هغه د الله خبرې دي، د هغو کلام دی، دواړه یو بل کمپلیمنټ کوي. که چېرې تاسو قرآن پاک وایئ نو هغه به در له د غور او فکر کولو سبق درکوي، او که په کائنات کې غور وکړئ نو تاسو به الله تعالی بیا مومئ او بیا به درته هغه رایاد شي. څه چې په قرآن کې لیکلي دي نو دا ټولې نښې دي. په قرآن کې هم آیات دي، او په آفاق کې هم آیات دي، او ستاسو په خپلو نفسونو کې هم آیات دي. تاسو ګورئ چې څومره انسان هیومن باډي سټډي کوي نو هغه همره هغه الله تعالی پیژني. دومره د هغو عقل حیرانیږي چې دا یو زبردست ماستر پیس یعنی شاهکار دی. دا الله تعالی چې تخلیق کړی دی، او نن سبا یو افسوسناک حقیقت دی چې په سکولونو، کالجونو او یونیورسټیز کې دا یو عام رواج شروع شوی دی چې هلته سټوډنټس ته ایتیزم ښودل کیږي. پروفیسرز او لیکچررز د بچو داسې برین واشنګ کوي، اسپیشلی چې څوک سوشل ساینسز وایي چې په هغوی کې بیدینی شروع شوې ده، او سټوډنټس ته ویل کیږي چې هیڅ دین نشته، خدای نشته، هیڅ هم نشته، دا هر څه د ځان نه جوړ شوی دي، نعوذ بالله. لیکن که چېرې تاسو غور او فکر وکړئ او په خپل تخلیق، په خپل پیدایش باندې غور وکړئ، نو ولې دا نظام هسې د ځان نه جوړ شو؟ دا ستاسو په جسم کې چې مختلف نظامونه چلیږي، نو ولې دا د ځان نه چلیږي؟ د دې هر څه داسې په زبردسته طریقه باندې جوړ شوي دي. یعنی که تاسو په یو سل باندې غور وکړئ نو سل څه دی؟ نو دا مایکروسکوپیک سل باډیز دي، ځکه چې دا سلز ژوندي دي، او په یو انسان کې په ټریلینز کې دا سلز دي، باوجود د دې چې دا داسې واړه دي چې په مایکروسکوپ باندې لیدی شي. لیکن په دې کې یو پوره نظام چلیږي، په دې کې یوه نوکلیس ده او پوره نظام دی پکې. لکه څنګه چې یوه ریفاینری وي نو دا شان دا کار کوي، او دومره معمولی شان ځای نیسي، دومره په لږ ځای کې د یوې فیکټري په شان په کار باندې لګېدلی وي. نو آیا تاسو چې په خپل ځان نه پوښتنه کړې ده چې زما دا بې شماره سل ژوندي دي او کوم مړه شوي دي؟ کوم سل کار کوي؟ چرته د مسل سیلز دي، چرته د بلډ سیلز دي، د سکن سیلز دي، د نرو سیلز دي، څومره قسمه سیلز دي او څومره کمپلیکس دي؟ دا نو چرته تاسو په دې سیلز باندې غور کړی دی چې دا زیاتیږي او کمیږي؟ زه څومره ساه اخلم، څومره نه اخلم، او زما زړه څومره وینه پمپ کوي؟ آیا دا پوره کار کوي او که نه؟ زما اکسیجن سیلز میلاویږي او که نه؟ زما سترګې ته چې د څومره لایټ ضرورت دی نو آیا هغه مره ورته ځي او که نه؟ زما میده خوراک هضموي او که نه؟ چېرته مونږ په دې باندې غور کړی دی؟ دا یو نظام دی چې چلیږي، نو ولې دا د ځان نه چلیږي؟ نو ولې انساني جسم د ځان نه داسې سمارټ دی چې د هر څه ورته پته ده چې هغې ته څه کول دي او څنګه به کار کوي؟ نو مونږ خو چېرته خپل جسم ته داسې کتلی هم نه دي، او نه یې مونږ په خپله کنټرول کوو. که چېرې مونږ ته د یو معمولي عضو کار راکړی شي چې تاسو به خپلې ګردې په خپله چلوئ یا تاسو به خپل زړه پمپ کوئ، نو مونږ به ټوله ورځ زړه پمپ کوو او هغه کار به نه ختمیږي. مونږ وایو چې مونږ ډېر زیات بیزی یو. که چېرې په دې بیزی لایف کې مونږ ته خپل جسم چلول وي نو مونږ خو به نه شو سروایو کېدی، ځکه چې ساینس پخپله وایي چې هر سیستم داسې لوی کار کوي لکه څنګه چې په یو فیکټري کې کار کیږي، او په هغې کې په زرګونو مزدوران کار کوي. نو دغه شان زموږ د جسم یو یو نظام کار کوي، نو ولې انسان سوچ نه کوي چې دا چا جوړ کړي دي؟ ولې دا د ځان نه پخپله جوړ شول؟ نو ساینسدانان وایي چې دا د ځان نه جوړ شول، دا بای چانس جوړ شول، قدرتي وشول. الله اکبر. او مونږ خپلو کارونو ته چرته هم داسې نه وایو چې دا د ځان نه وشول. چې مونږ چېرته خپله الماری کلاو کړو او ووایو چې ما هسې ناجوړه شوي کپړه ایښودي وه، لیکن وګورئ زما جامې په خپله جوړې شوې. ګورئ څنګه د حیرانتیا خبره ده، چېرته داسې کیږي؟ او یا دا چې مونږ لاړ شو او کټوۍ کلاو کړو او خوراک پوخ شوي وي، او مونږ وایو چې ګورئ دا خوراک په خپله پوخ شو په صحیح مقدار کې، او بله په صحیح طریقې سره، او ښه مزیداره هم ده. واه څنګه بای چانس هر څه وشول؟ او خپل کارونه خو مونږ چرته هم نه یادوو چې دا بای چانس وشول. لیکن شیطان مونږ ته څنګه الټه پړی پړاو کړی ده چې دا ټول کائنات په خپل د ځان نه چلیږي. استغفر الله ربي. لږ سوچ خو وکړئ، دومره ستوري دي په آسمان کې، په آسمانونو او ځمکه کې غور او فکر وکړئ، نو د دې علمونو سره الله پیژنئ. دا ساینس والا علوم چې دي او موږ دا نشو جدا کولی چې دا دنیاوي علم دی او دا دینی علم دی، دا ټول یو علم شي. او دا ټولې خبرې به تاسو د کوم ځای نه زده کوئ؟ دا څومره آلات چې دي لکه ټیلیسکوپ، مایکروسکوپ وغیرہ، چیرته خو به تاسو دا ټول استعمالوئ او د دې په ذریعه به تاسو الله تعالی پیژنئ. نو ولې دا دنیاوي علوم شو؟ نه، قرآن خو تاسو په خپله وایي چې په دې کې غور او فکر کوئ. د ساینس د ویلو سره تاسو الله تعالی وپیژنئ، د میډیکل د ویلو سره تاسو الله تعالی وپیژنئ، د زوالوجي او باټنی د ویلو سره الله تعالی وپیژنئ، د استرونومي د ویلو سره چې الله تعالی تاسو ته یاد شي. لیکن نن موږ دا جدا جدا شعبې جوړې کړې دي چې هغه د دنیا علم دی او دا د دین علم دی. دین تاسو ته ښایي چې دا الله تعالی جوړ کړی دی، لیکن ها، دا خبره یاد ساتئ چې کله دا علم زده کوئ نو د دې پیدا کول والا او جوړول والا مه هیروي، او د دې علم په ذریعه خپل رب پیژنئ. او د ساينس مسله دا ده چې هغه تاسو ته چرته د خالق په باره کې علم نه درکوي. همیشه درته وایي چې د سمندر نه بخارات بر اوخیږي، ګرمي او یخي هواګانې په خپلو کې ټکراو شي، وریځې جوړ شي او باران ترې نه اوریږي. خدا درته نه وایي چې دا هر څه څوک کوي، تاسو ته په مجهول طریقه باندې علم درکوي. دا درته نه وایي چې دا هر څوک کوي، وایي چې دا کار داسې داسې کیږي. نو ساینسدانان انکار کوي کانشسلی یا انکانشسلی. نو زموږ په یوث کې، په ځوانانو کې دا شی راغلی دی، نور څوک نه بلکې دا تعلیمي ادارې. هغوی برین واش کوي، او هغه کس د ټولو نه جاهل دی چې څوک وایي چې الله نشته. نعوذ بالله. یو ویډیو چاره لیږلی وو او د هغې سره زړه ډېر پریشانه شي. په پاکستان کې چرته یوه یونیورسټي وه او هلته پروفیسر تعلیم ورکوه، او هغه داسې خبرې کولې چې د الله تعالی په آیتونو پورې مزاق کوو او د جنت په نعمتونو پورې هم مزاق کوو. استغفر الله. هغه خبرې هم د کولو نه دي. د هغې سره زړه ولړزېږي چې دا دې څو ګډې وډې خبرې کوي. د پیو د والو، د هورانو، په شهد، په دې هر څه پورې داسې مزاق کوو. او هغه خلک چې په دې آیتونو باندې ایمان ساتي او د الله سبحانه وتعالی په خبرو باندې، په هغوی پورې هم پیشاړې او خنداګانې کولې چې هغوی څنګه پاګلان دي او پسونه پوهیږي. نو داسې تعلیمات ورکړې کیږي په دې ورځو کې. نو ځکه دا خبره ډیره ضروري ده چې دا دواړه علمونه یو ځای ښودلې کیږي. ګورئ، موږ خو ځمکې او اسمان ته د هغه ورځې راسې ګورو د کله نه چې پیدا شوي یو، لیکن قرآن چې موږ له کوم شعور راکړی دی چې موږ وګورو یو سیسته او د هغې سره یې ریلیټ کړو، او د دې شاته چې یوه هستي ده په غیب کې چې د دې سیزونو په ذریعه موږ هغه وپیژنو. چې څومره موږ په دې کائنات کې غور او فکر کوو، نو په موږ باندې به داسې حقایق کلاویږي او دا حقیقتونه به کلاو شي چې زموږ عقل به وخوځي. او دا سیارې او ستوري څومره لري دي، او زموږ دا ګالکسي چې ده، نو په دې کې په ټریلینز کې سټارز دي، او هغه څوک نشي شمارولی. او دغه شان په کروڑونو نظامونه، یعنی سیستمز چې چلیږي، او موږ ته د هغې پته هم نشته. او هغه په لایټ ایئرز کې د هغې فاصلې ناپیږي، او د مایلز او کیلومتر سره خو هغه نشي میجر کېدی. یعنی د کوم سپیډ سره چې لایټ سفر کوي، نو هغې ته لایټ ایئرز ویلی شي، ځکه چې هغه ډیجټس ختمیږي نه. نو زموږ مثال داسې دی لکه د کوهي د چندخانو. موږ په یو کوهي کې پراته یو او وایو چې ګنې دا هر څه دي. نو دا هر څه نه دي. د الله تعالی په کایناتو کې تاسو غور او فکر کوئ او بیا وپیژنئ هغه رب. هغه رب به څومره علیم وي چې هغه داسې نظام جوړ کړی دی، او هغه به څومره حکیم او څومره خبیر وي، او هغه به څومره په کنټرول کې وي. موږ خو په یو وخت کې د څلورو یا د شپږو پورې کارونه کولی شو، او بیا موږ داسې ستړي شو چې داسې ډیر کار دی، څنګه وکړم دومره هر څو په یوه شپه کې یا په یو ورځ کې؟ او مالک الملک ته وګورئ، سبحان الله، چې هغه د ټول کائنات نظام چلوي. نو بیا انسان سوچ کوي چې یا الله، واقعي چې ته دا کولی شې؟ یعنی یو یو میږي هم داغونه غواړي. سبحان الله. هغه اوچت ذات د یو وړوکي میږي آواز هم اوري او دا شان په کائنات کې څومره ستارې او سیارې دي. په قرآن پاک کې دي چې د الله تعالی سره چې کوم لښکرونه دي نو د هغې د الله تعالی نه علاوه هیڅ چا ته هم پته نشته. الله پیژني خپلې لښکرې چې په کوم کوم ځای کې د هغو کوم لښکر دی او هغه څه کوي. دا ستوري او سیارې چلول د دې ټول نظام کنټرول کول. کچرې د دې نظام چلول واله څوک نه وي نو دا به ټکراو شي په یو سیکنډ کې. کچرې یوه هستي نه وي نو دا هر څو به چا قایم ساتل او هغه یې واچ کوي. هغه حفیظ هم دی، نگهبان هم دی، هغه رقیب هم دی، هغه سلام هم دی. د الله تعالی چې څومره هم صفات دي نو هغه ټول په یړ باندې کار کوي. هغه سمیع هم دی، هغه بصیر هم دی او د ټولو نه اوچت هم دی. سبحان الله، د هغو چې کوم مخلوق دی نو د هغې نه هغه ډیر اوچت دی. چې څومره په دې کې بنده سوچ کوي نو حیران شي چې دا خلک شرک ولې کوي. سپو، پیشوګانو، غواګانو، مارانو او منګکانو ته پوجه کوي، یعنی مایستا، استغفر الله، او دی د الله سبحانه وتعالی سره شریکوي. دی څومره احمق دی او بیوقوفه دی، تندی ولګېدو کما قلان دی. چې چرته هغه رب چې هغه پاک دی د دې شرک نه، دا کوم چې دوی بیانوي، چرته هغه هستی او چرته دا واړو واړو انسانان، او هغوی چا ته پوجه کوي؟ د ځان نه هم حقیر مخلوق ته. یو پوسټ چا شیر کړی دی نو هغه زه ستاسو په مخ کې وایم، ډیر زبردست پوسټ دی. د دې نښو په باره کې دی چې نور په فضا کې په مقرره لاره باندې د تیر 540 راسي 600 میله د یو سیکنډ په رفتار باندې مسلسل په منډه روان دی. او سوچ کوئ د کله راسي چې مونږ دا کلاس شروع کړی دی نو څومره ډیر سیکنډونه تیر شول. سبحان الله، هغو خو به په زرګونو میله باندې منډه وهلي وي، نور هم منډه وهي. نو اوس د ساینسدانانو نه پوښتنه وکړئ چې دا کوم خوا منډه وهي. دا د خپل ګیلکسي نه چاپیره منډه وهي. او اوس چې دا ټوله ګیلکسي موو کیږي نو د ساینسدانانو نه پوښتنه وکړئ چې دا کوم خوازي. دا کائنات څومره لوی دي او یوه ګیلکسي نه ده، بېشماره ګیلکسیز دي. د انسان غریب دومره عقل چرته دی؟ هغه خو لا تر اوسه پورې هسې قیاسارایي کوي. یعنی ساینسدانان د دې خبرې جواب نشي ورکولی چې دا کوم خوا روان دی، دومره په تیزۍ سره روان دی. دا کوم خوازي، د دې څه منزل دی چې چرته دی رسي، چرته دی چورلي؟ دومره وسعت دی په دې کائنات کې چې په هغې کې دی چاپیره چورلي، نو دا کائنات به څومره لوی وي. او د دې سره سره نوري نه سیارې او اوی سپونګمۍ او په لکونو میټیورز دي، او د هغې فاصله په دې رفتار باندې روان دی. چرته هم داسې نه دي شوي چې څوک ستړي شي او واپس شاته لاړ شي او یا د غلطۍ سره څوک اخوا دیخوا شي. ټول په خپله خپله لاره د خپل پروګرام مطابق ښه د تابعدارۍ سره روان دي. اوس هم که څوک وایي چې ها دی روان دي، لیکن چلول واله څوک نشته. د دی دا یو ډیزاین دی او د دې ډیزاینر څوک نشته. قانون شته لیکن قانوندان نشته. چا چې دا په یو قانون کې تړلی دي، دا هر څوخه کنټرول دی لیکن کنټرولر یې نشته. دا هسې یوه حادثه ده، یو اتفاق دی. حادثه وشوه او دا د ځان نه جوړ شول. نو هغو ته به تاسو څه وایئ؟ صبح وایه داسی پروفیسر ته او غټو غټو پی ایچ ڈی ډاکټرز ته چې څوک داسی خبرې کوي. سپونګمۍ 300,000 او 10,000 میله لري ده د ځمکې نه، او دومره لري ده. او په ځمکه باندې اثرات دي. په ځمکه چې سمندر دی او د سمندر د اربونو ټنونو اوبه هغه 2 ځله د مدجزر سره ټکراوهي. ځکه چې په سمندر کې چې کوم مخلوق اوسېدو واله دی چې د هغې د پاره په مناسب مقدار کې د اکسیجن انتظام وشي چې اوبه صفا شي او په دې کې بدبویي پیدا نه شي. تاسو چاته سوچ کړی دی چې په دومره غټ سمندر کې ولې بدبویي نه پیدا کیږي؟ ځکه چې سپونګمۍ چې 300,000 او 10,000 میله لري ده، د هغې په ذریعه په سمندر کې لهرونه جوړیږي، د ساحلي علاقو صفایي کیږي او څخاوالی وبهیږي او جوور اوبو ته لاړ شي. او صرف دا نه، بلکې د سمندرونو یو خاص مقدار اوبه ترخی دي. د تیرو 3 اربونو کالو راسي نه زیاتې او نه کمې نمکینې دي، بلکې ښه مناسب بیلنس دی، توازن دی چې برقرار دی. ځکه چې په دې کې واړو او لوی ځناور په اسانۍ سره لامبو وهي او د مرګ نه پس د هغوی د لاشونو نه بوی نه ځي. تاسو سوچ نه دی کړی چې څومره مخلوق دی چې په سمندر کې دی، هغوی په کې اوسي، هلته خوري او هلته مري. د هغوی قبرونه چا جوړ کړی دي؟ په کار ده چې هغه سخا شوی وی ټول د هغوی د لاشونو سره، لیکن دا شان نه کیږي. او په دې کې د ترخو او ژورو اوبو نهرونه هم ورسره ورسره بهیږي. د ځمکې د ست تانه لاندې هم د خوږو اوبو سمندر دی، او هغه د ترخو اوبو د سمندرونو سره میلاو دي. او د دې په منځ کې یوه غیبي پرده ده. د برزخ په باره کې مونږ ویلي وو کنه، ځکه چې خوږې اوبو خوږې وي او ترخې اوبو ترخې وي. د دې حیرانېدو والا نظام شاته کوم عقل دی؟ دا بیلنس چا قایم ساتلی دی؟ آیا دا د اوبو خپل سوچ دی او که د هغوی خپله فیصله ده؟ الله اکبر. څوارلس نیم سوه کاله مخکې چې کله د ساینس وجود نه و، د عربو په صحرا کې سسکول نه و، یو سړی ودرېدو د نور او سپوږمۍ په باره کې وویل چې دا ټول د یو حساب پابند دي. الشمس والقمر بحسبان د سوره رحمان آیت دی. د سمندر د ژوروالي په باره کې فرمایي، بینهما برزخ لا یبغیان. د دې په منځ کې یو برزخ دی او دا بیریر دی چې کله ستورو ته آویزان چراغونه ویلی شي. وکل فی فلک یسبحون او ټول په خپلو مدارونو کې چورلی. نور به ساکن تصور کېدو. په قرآن پاک کې رب فرمایي، والشمس تجری لمستقر لها. نور هم چلیږي په خپله مقرر شوې لاره باندې، یو منزل طرف ته همیشه راسې روان دی. کائنات ته به یو جامد آسمان ویلی شو چې دا هیڅم نه دی. ساینسدانانو ته پته نه وه، ځکه چې ساینس وونه. هغه وخت قرآن وی چې دا سپرد کیږي خوریږي. نن ساینسدانان وایي چې ها، دا کائنات سپرد کیږي. او د نباتاتو او حیواناتو د زندگی متعلق ویلی شوی و مونږ ته چې د دې هر څه بنیاد اوبو دي. او البرت اینشتاین په خپل دریافت یعنی انونشن کې وایي، ګورې هغه د جدید ساینس لیډر دی، هغه اوس وویل چې ها واقعي دا د اوبو نه جوړ دي. او په جدید انکشافاتو باندې څوارلس سوه کاله مخکې پر ده اوچتولو والا د کومې یونیورسټۍ نه سبق ویلی و، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کومې یونیورسټی نه تعلیم حاصل کړی و، په کوم ساینس لیب کې هغه کار کړی و، آیا د دې شاته خدایي عقل دی او که دا هسې یو اکسیډنټ دی، حادثه ده، اتفاق دی؟ ما درته ویلي وو کنه چې ساینسدانان وایي چې دا هر څه بای چانس دی. بس نو ګورئ، نیو بورن بیبي ته څوک عقل ښایي چې د لوږې په وخت کې ژاړي او د مور توجه خپل طرف ته کړي؟ مور لې څوک حوصله ورکوي چې د هرې خطرې مخې ته سینه ستر کړي؟ چې بچی جاړي، یوه معمولی شان مرغۍ د شاهین یعنی ایګل سره مقابلې کولو ته راوځي، دا حوصله هغې له چا ورکړه؟ د چرګې بچی د پیدا کېدو سره ګرځي، د سروو بچي بغیر د سو ټریننګ نه د مور سینې طرف ته ځي د پیس کلو دپاره. نو دې هر څه دا ټریننګ چا ورکړی دی؟ د ځناورو په زړونو کې څوک محبت اچوي چې مرغۍ خوراک واخلي او د خپل بچی په خوله کې خوراک اچوي؟ دا آدابي زندگی هغوی د کوم ځای نه زده کړی ده؟ د دې نه پته نه لګي چې یو خدای شته؟ او دا هر څه هسې د ځان نه وشول. د شهد مچۍ په لرې لرې باغونو کې د یو ګل نه رس راکاږي او ښه د ایماندارۍ سره په ګګ کې جمع کوي. په دوی کې یوه د یو ماهر ساینسدان په شان پوهیږي چې کوم زهریله ګلونه وي چې هغې طرف ته مزی. او په دې کې هر یو ته ښه پته ده ولې هغوی انجینیری کړی دی، چې د شهد عموم جدا جدا کولو فن هم هغوی له ورځي. چې ګرمي وي نو شهد د ولې کولو نه د بهېدو د بش کولو دپاره هغوی خپلې وزرې وهي، او لکه د پکی په شان د فین په شان هغه یخوي. د ویکس نه داسې کورونه جوړوي چې د هغې په لیدو سره د غټ نه غټ آرکیټیکټ هم حیران شي. نو د ګبین مچو ته دا علم چا ورکړی دی؟ آیا هغوی آرکیټیکچر ویلی دی او که ساینسي ویلی دی؟ د لکونو په تعداد کې ښه د ډیسپلن طریقې سره د هغوی سیستم دی. هغوی داسې د اتحاد او اتفاق سره کار کوي چې د هغې چرته مثال نه میلاویږي او دومره لرې لرې لاړې شي، لیکن د خپل کور لاره ترینه نه هیریږي. هغوی ته د ژوند دا طریقې چا ښودلی دي؟ بیا هم هغوی وایي چې دا هیڅ نه دي، هسې یوه حادثه ده. دغه شان جولا د خپل خلې د لاړو نه داسې جال جوړوي چې د ټولو نه لیټیسټ ټیکسټایل انجینیر هم هغه شان تار نشي جوړولی. او میږي په ګرمۍ یعنی اوړي کې خوراک جمع کوي د جمعي لپاره، نو ولې هغوی ته پته وي چې جمعې را روان دی؟ د خپلو بچو دپاره کورونه جوړوي. او دغه شان د میګو یوه ډاکیومنټري وه، د حیرانتیا خبره دا وه چې په دې دومره وړوکي میږي کې دومره عقل چا چولی دی، او د دې نظام داسې زبردست دی. او دا چرته خامخا سټډي کړی چې د میګو نظام څنګه وي، او څنګه د هغوی یوه ملکه وي او نورې ټولې ورکرز وي کارونه کوي، څنګه هغه کار کوي، د یو بل مدد کوي. یعنی سبحان الله، کو یو غټ مخلوق وي نو بیا هم بنده پوهیږي چې د سو ټریننګ کړی دی، لیکن دومره وړوکی میږي او هغه تم پته ده دو ته دومره ډیسپلن چا ښودلی دی. او موږ خلک چې چرته کار کوو نو ګډ وډي کوو، بل بنده راته په ښودلو باندې او په ویلو باندې ستړي شي بیا هم نه پوهیږو. نو دومره شان میږي ته دا هر څه چا وښودل، یو لیډر وي د هغوی او دی هغه فالو کوي چې څنګه به خوراک جمع کوي، څنګه به سټور کوي، څنګه به دا راوړی. په یخو اوبو کې اوسېدو والی مهی وي، او هغه خپلې هګۍ د خپل اوسېدو د ځای نه زر میله لرې په ګرمو اوبو کې ږدي، لیکن د هغې نه چې کوم بچي راوځي چې هغه ځوانان شي نو د خپلې مور خېټې له په خپله راځي. دغه شان که تاسو بوټو ته وګورئ نو د هغوی سایکل هم کم حیرانېدو والی نه دی. جرمز او بیکټیریا څنګه د کروڑونو کلونو راسي قایم دي، او د ژوند ګور هغې ته چا ښودلی دي. دومره شان جرمز دي او هغه مونږه پاګلوي. مونږه څنګه د بیکټیریل انفیکشن نه وغورځیږو؟ هغوی ته دا هر څه څوک ښایي، بیا هم هغوی وایي چې خدای نشته. ولې ځمکه دومره عقلمنده ده چې دې د خپل ځان نه دا نظام قایم کړی دی، او دا 67 ډیګریز کته ده، نو دا دې ته چا ښودلی دي؟ او که دې ته د خپل ځان نه پته ده چې دومره ښکته کېدل دي چې ټول کال موسم خوي، کله بهار راځي، کله ګرمي، کله خزان، کله یخنی، او دا په دې وجه وي چې ځمکه داسې ښکته شوې ده ځکه چې په دې باندې اوسېدو والو ته د هر قسمه سبزي، میوې او خوراک ټول کال میلاویږي. او دا شان دا میګنیټک فیلډ ځمکې د خپل ځان نه چاپېره جوړ کړی دی ځکه چې د دې د اثر سره په وریځو کې بجلی پړقیږي چې هغه د هوا نایټروجن په نایټرس اکساید کې تبدیل کړي، او چې د هغې سره ځمکې ته قدرتي سره میلاویږي. سره پیژنې که نه؟ فرټیلایزر. نو ولې دا ټول نظام په سمندرونو کې تلو والی بحري جهازونه او په هواګانو کې الوتو والی جهازونه د دې میګنیټک فیلډز په وجه خپله لاره بیا مومي، او د اسمان نه چې کومې هارمفل ریز راځي هغه هم د دې په وجه واپس لاړ شي او انسان محفوظ اوسي د دې ریز نه په دې وجه؟ نو ولې د دې شاته هیڅ عقل نشته، لاس نشته، هیڅ ډیزاین نشته؟ او دا شان دا باران هسې د ځان نه دومره واټر سایکل جوړ کړو او بیا یې په وچو وچو میدانونو او غرونو باندې اوبه وورولې. څومره هم چې تاسو په دې باندې سوچ کوئ دا آیتونه صرف د ویلو او بندولو دپاره نه دي. په آسمانونو کې څومره هر څه دي او په ځمکه کې هم، او دا خو ما هسې لایټلی ټچ کړل، لیکن مونږ څنګه په قرآن کې ویلي دي چې واټر سایکل څنګه چلیږي او څنګه په غرونو باندې واوره وشي او هغه سټور شي، او په ګرمۍ کې چې د اوبو ضرورت وي نو هغه بیا په ولو او نالو کې راوبهیږي، میدانونه اوبه کوي، او څومره اوبه چې د سمندر نه لاړه شي نو هغه هم راواپس راشي؟ دا هر څه څنګه اتفاق کیدی شي؟ څنګه کو انسیډنس کیدی شي؟ دا اتفاق نه دی. او ولې زموږ ژوند هم هسې اتفاق دی، حادثه ده؟ دا ټول سیزونه موږ ته دا ښایي چې څوک شته دی جوړولو والله. په یو یو سیز باندې غور وکړئ، خپلې سترګې واخلئ، خپل ژبه واخلئ، خپل پوزه واخلئ، خپلو دماغو ته وګورئ، خپل نروس سیستم وګورئ. که د نرو جال ته تاسو وګورئ د ډاکټر په آفیس کې په تصویر کې، که چیرې دا تارونه په ځمکه باندې وغوړېږي نو هغه به داسې په یو بل کې اونخلي چې د هغې کلاوه حل به مشکل شي. او څنګه د انسان په جسم کې الله تعالی داسې زبردست نظام ښودی دی، الله اکبر، چې کله انسان په دې باندې غور وکړي که نه نو بې اختیاره به د هغو د خولې نه وځي چې لا اله الا الله، بې اختیاره به وځي د هغو د خولې نه چې واقعي بل اله شته دی نه سوای د الله نه. هغه به په خپله ووایي، مګر غور خو وکړئ که نه؟ نو خبره دا ده چې زمونږ په دې مصروف ژوند کې د غور او فکر کول وخت نه ملاویږي چې بنده اسمان ته وګوري. زمونږ نه چاپیره چې کومه سبزه ده، ونې دي، بوټي دي، دغه شان حشرات دي، نو وخت چا سره دی د غور او فکر کولو؟ مونږ خو بس په منډه یو او منډې وهو، مسلسل منډه وهو، یوه لمحه هم زمونږ سره نشته چې مونږ سوچ وکړو.